په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او ازادي مل مخو پایل زنوري اسنوري د دې سات په خبرونو کوم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس خان جان الکوزي د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړ. ښاغلی الکوزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه د ټولو موټرو پر مخ نن سهار وختي بیرته پرانستل شوه. هغه په دې اړه چې آیا دغه دروازې چې د جنوري له 14 رئیس د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوی و د پرانستلو لپاره د دواړو لورو ترمنځ کومه موافقه شوې کنه بې خبري وښوده. د راپورونو له مخې دغه دروازه د پاکستان لخوا پر لارې چلوونکو او ناروغانو د ویزې د شرطي ښودو پر سر د دواړو لورو ترمنځ راپورته شوی اختلافات لا مړه تلل شوی و. د تورخم لارې د بندېدو له امله یو شمېر افغان سوداګرو ویلي چې دوی ته په میلیونونو ډالر تاوان رسېدلی. د څه کم دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دا دروازه څو ځلې د مسافرو او موټرو پر مخ تړل شوې ده. ایرانی چارواکی وایي په تېرو 10 ورځو کې 4,414 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي دي. د ایران فارس خبری آژانس پرون د جنوري په 22مه راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوی دی. د افغانان د دوغارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوې. که هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایرانی چارواکو په تېر نږدې یو کال کې له 15 لکه زیات افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بېلابېل محدودیتونه لګولي دي. ترنولس کلونو د کم عمر کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سهشنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان بایللو. د پاکستاني ټیم د 268 منډو هدف ورکړی خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د 19 کلونو څخه د کم عمر ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځې د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. په زرګونو فلسطینیان پرون دوشنبه د غزې له خانیونس ښار څخه وتښتېدل. د اسوشیتد پرس خبري آژانس راپور له مخې د دې ښار اوسېدونکو وروسته له هغې کډه کېدو ته اړ کړل شول چې اسرائیل پر دې ښار بریدونو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې د ښار اوسېدونکو د موټرو او خرو په ذریعه د خپلو کورونو مالونه ولېږدول. د ملګرو ملتونو په وینا له کله چې په غزه کې د اسرائیل او سخت دریځې حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پېژني جګړه پیل شوې. تر اوسه د دې سیمې د 2,300,000 وګړو شاوخوا 15% بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دوی له هرو 4 کسانو یو له لوږې سره مخامخ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا پوځیانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمېر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثي اغیانو د توغندیو د توغولو پر وړتیاو همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمېر چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط چې څرګندونې کولې وویل متحده ایالاتو او برېټانیا د حوثیانو د توغندیو زیرمتونونه او د توغولو د ځایونو د پنهښه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوپتل څخه د توماهاک توغند او جنگی جت الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا 10 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او برېټانیا جنگی بیړیو او جنگی الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډیر هدفونه په نښه کړل.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي. وایي قضیه خپل میراث غوښته شي مکتبه کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي. قضیه څوک دی هغه د ښځه په واړه پیسې لګي ولا کې وکړي قربانه.
د
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبانو په حاکمیت کې له نورو ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غږ نه اورېدل کېږي. د قضا برخې پخواني کارکوونکي د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصص قاضیان یې ټول منفقه کړل او په عوض کې یې ملایان راوستل، بې سواده کسان یې راوستل، یا کم سواده یا کسان چې تجربه یې نه درلودله. په دې کې ډېر زیاتې قربانۍ د موږ ښځینه شپلې.
نن په همدې اکله غږیږو، ملتیا مو وکړئ. درمن اوردونکو، د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په ښځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ، له زده کړو او کار څخه یې محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړي. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیو.
یو جلی کله چې طلاق واخلي په دې وخت کې، کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي. په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي. اوس محکمه کې قضا د کومه شي جزته فیصله کوي؟ هغه د ښځې په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي. ولله کې وکړي ورباندې چې و ماسمانه ورته نازل هم شي، ښځې په واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما خپله بې ځایه فیصله کوي. قضا د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتی او دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله ورته. همدا اوس زه درته وایم، قضا چېرته دی؟ چېرته دی؟ کوم یو قاضي حل شوی دی؟ دوی کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي؟ وحي تکي دا به داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې، ما ورسته تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼه لاسلیک نشوای کولای. هغه زیاتوي چې طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوستی، زه درته یم عریضه نشي لوستی. زموږ څارنوالا 12 کاله مکتب وایي، 4 کال 15 کاله درس وایي، بعد له هغې نه ماستري کې دکترا کې راځي که نه، یو وظیفه کوي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې 4:45 وظیفه ولې تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلل، پی جي سره راتلل، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کانه منتقل کړي. همدا اوس ما ماما د رتبه سي څارنوال د رتبه سي اما پیږي لیلامي فروشي کوي. ویلې دومره رتبه یې جیګه وه، دومره یې تحصیل وکړه، نننۍ ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. ولې مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه بې حقه فیصله یې کړې وه. صادقانه یې چې کوم خدمات یې کړی، صحیح اشخاص هم دوی د وظیفې نه لرې کړي دي. نو خپل کسان یې راوړي، کسان کوم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستري کړی، کوم ځای کې پی جي خپل کړی.
د میدان وردګ ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې د چا ته مراجعه نه کوي. چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی، کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه. دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي. تا ملامتوي ول مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. 100% موږ 0% د دې نه هیله نه لرو چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي. یا د هم په غو څېړنه وکړو، په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباحم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني، وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. قوانین چې د منګر ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هېڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینول، لکه په خپله قضا لوی څارندوالي د مدافع وکیلانو انجمن، د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه، د لوی څارندوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعاً عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره له دې چې یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوې یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول، عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې. او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي، او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته دا ستونزې راولاړې کړې دي، او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستاندردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي، او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او سرنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه دي نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک د حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او سرنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د کار حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. سرنوالان ښځو باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم ته لاړ شي مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځ ته راوړي، نو باید یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري، هر خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې، نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاس قضا وسران ولي تخبل د قضايو د پاره د خپل د کیسوس د پاره نو ک د سخت مجبوریت خورزی هم د ډیرو سخت برخورد سره مخ کیږي او ډیر د خواتورې ډیر د زړتوله برته راستونیږي نن سبا کې خوند زندگی او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دی غختل شوی نه اولی راغلی او ته ور صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو دا شرعي حق کیږي نه کیږي په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کیږي د سترګو د وړاندې څخه لرې کیږي یو ډول کرکت یو ډول نفرت یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه